سلامونه وخت په خیر په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې تاسو آزادې رادیو ته خواږی است اوس هم په مکرې د دې محل خبرونو ته خوده دی خبرونه ډیره برخه د تاندې څنګه د آزادې ملمت ځنګړې شوې ده د طالبانو د حکومت د ترانسپورت هوایی چلن وزارت د پیژندنې ادارې د افغانستان په 28 ولایتونو کې نن سه‌شنبه د کابې یو اجتماع د ورختون اعلان کړی دی د غداري په خپل اکسپانه خبره کړی خبر پڼه کې ویلي چې اکثره دغه ولایتونو کې په شدید بارونه واوري ووري د غداري د ولایتونو نمونه هرات فراه هلمند اورزګان غور بادغیس فاریاب جوزجان بلخ سورپل سمنګان بامیان دایکندی غزنی پکتیکا خوست پکتیا میدان وردک لوګر نګرار پروان پنشیر لغمان کنړ نورستان بغلان بدخشان او تخار ولایتونو کې د سلنګونو فائدنه خوده د طالبان د حکومت د پوهنې وزارت د 15 شپږم اداري او خون کول لپاره لا تو زرو زیاتو بستونو د ازمنی پایلې اعلان کړې د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اجازه زیات وزارت د چارواکو په ولادت د شنبه پورس راپور کوي چې 1015 بستونو لپاره 15 څخه زیات ډیر کسانو ازمنی کې ګډون کړي د وزارت ویلي چې له دې شمیر یو واځي 301 ویتنه برلې شي دي د طالبانو د پوهنې وزارت کڅ د دې برلې شوی کسانو پړه سن دی ویلي خو ګنارنه دي خزینه خو اعلان کړی چې برلې شوی کسان تر روانې اونۍ د دوشمیل ورځی مرکز او اړوند ولایتونو ریاستونو ته د استخدام لپاره ورشي د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې 21 افغانان د پاکستان له زندانونو خلاص او افغانستان ته ستنه شوي دي د وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل اکس پاڼه په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې یو شمېر افغان کډوال چې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پاکستان د بلوچستان ایالت له بیلابیل سیمو نیول شي وو خوشي او د یک شمې په ورځ هیواد ته راستنه شوي دي د وزارت زیاته کړې چې دغه کسان له 15 تر 15 میاشتې پورې بندیان وو که څه هم لا په افغانستان کې د ټول افغان بندیانو کډوال شمېر معلوم نه دی خو د دغه وخت حکومت په دې ورسي کی په ځنګړې توګه په اسلام آباد راهول او راهول پنڈی کې د افغان کډوالې نیونې شدید کړې دي ایرانی چارواکو ویلي چې د روان مریض کال په لاته روسای له 1000 زیات افغانان نیولې دي ایرانی رسنه ارناد ایران مرکزی ولایت قمندان هادی پاولا راپور کړی چې نموړی د دوشمې پورس د خبري ناسې پر مهال ویلي چې دوی په یاد موده کې 1500 افغانان چې دوی بهرني وګړي بولی نیولې او رالی گلی دی دغه ایرانی چارواکو لی چې د ایران حکومت ته د دې راټول کړل شوی لګښت دروند خو په خبره ای د هیواد ورته لازمي اسانتیاوي برابروي سردار رفیع کیا په ایران کې په مرکزی ولایت کې د افغانانو شتون استر استونز بللې اولی دی چې نیول شوی کسانو کې داسې کسان هم شته چې لستم او حتی په خبره د شلم ځل لپاره نیول شوی دی
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته هم دغه شانتي جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچي
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا ول بل سره شخړې کوي د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده ولی ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړي دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلی یو بل منلو او عبادت میاشت ده په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګرټس کوي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي، نشې توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره هم وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي، یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلی ده؟
دغه ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو. ډېر ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده، په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دی کیږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی، په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده. ځکه مونږ ډېرې ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کله مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دي جوړه کړي یا مثلا جنجال دي وکړي، داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی. خو ډېرې ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسېږي. اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي، خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پامه خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غودي روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخکې جنگ کې یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر منی مونږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې اغه خلک چې اغه جنجال کوي، د اغه اغیزی په نورو منی پریوزی، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفی دی.
که تاسو تاسو پاکه باندې څومره خپل خوې عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نه کله د تاسو هم د اوسله تنګیږي د ځان پاکلر توایه؟
الحمدلله زه هیڅ نه ونه شی تو کې نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلې ما خپل ریسرچ ته ورکوم، نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوم. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسیږي، ډیره به ونه اوسیږي.
که راستو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. که چېرته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسیږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیصزاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکه ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه دسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کور بهر وزمه بازار ته ځمه، یو قبل روزي خپل بچو د خپل کور ته خپل اولاد ته خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښیي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار یې له روحي لحاظه. او دلته ځوانان د هغسې نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبرو ته هېڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینی دلیل زده بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده؟ برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کوره بهر په جنجالي؟
برخورد اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سلهمیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي، که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روژه بلي ولا اصلا ملامت پکې روژه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي دي. لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقه ته ضرورت دي، بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګي او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي، یعنی شی توکي یا پاراسویتی د سیګریټي کناسواري کدا نور شی، یعنی په دې خبرې او کوي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم ویني.
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابر وي. هغوی خو هسې هم په بانه وي، اول خو کوشش کوي هغوی چې د دفاع د خپل سترګې لیدلی حال ده، د هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي. هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګریټ او که هر بل نشه یي توکي، نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي. بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي، هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کوي، هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده، خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره، دا خو برکتي میاشت ده، دا خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه، د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپل راسو څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه، په دې کې په دې روژه کې روژه به پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم مینټالیټي چې هغه لوړ راکړي دا په مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره، دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، بدل ډېر حوصله مندي نه باید کړو، ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټ سپارښتنه ده. 15 کسه مثال که 15 کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه 15 کسه 10 کسه کېږي، ځکه ستا جانب مقابل هم ده، نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سرته سره کړي. زما پر نظر باندې.
هغه ځوانان چې په ټولنه کې خبر خورد لري، بیا مرزو هم دې خبرې ته چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي.
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کیږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درکوم، که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي، زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کیږي، دومره جار جنجال د چا دې وسه نه کیږي. په خاص زموږ دا جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاص ستا جارمې مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثره دې داسې دی چې نه کیږي، هلته ته مجبوري شي یا په کور پاتې شي او که بهر وځې نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې تا حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار دې کړی ستا دومره څوک خیال نه ساتي، خپل غصه په تا باندې دغه کوي، جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي، او وجه هم دا د ټولو چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سیګریټ کوي، دغه شان دی یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډېر شاته، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکل کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبرې هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې پخیمانه کوي، الان که تا سره جنگ ونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري. نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روزه باندې بازار ته تللوم دي سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانج شو، او اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روزې په میاشې خوبېخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکي. په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی، خو د روزې په میاشې کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کی، هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری سره په جنجال موجه امدا یاد ولر چې روژه دا
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو دسی کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسلې کس، کمزورې کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نور خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې او څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کیږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نه شهید دا پودری دی خدا نه خسته، داسې یو خطاب د دوی ته کیږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي، په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دي د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژې بیا وسلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خراب شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خراب کړي.
bale de jan pakla ro to ay che khala har waqt patira bia de roje pa miasht ke tsumra nur khalko sara khpal char chaland narmawai aya narmawai de tasuma sab kharabi gi tsara kham da
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شیان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شانې ځایونو کې د دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلی کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپله وي. نو دوی دې د دغه ځایونو نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپله روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت است یو میاشت چې د انسان صحي حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چیشي سره، د عباداتو سره، د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص الکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بیا وسلګي کوي خپل د میرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کېږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې پروژه ماتی کې په دوکې کومک وکړي. او ځوان لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، دوی خو حوصله باید بیخي ډیره وسی. دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه پروژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټی نو دې دپاره خو نه غټی چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خوی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي ترڅو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کړي، ورمنډه کړي چې ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي، او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي نو د هغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
گران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
درسی ساعت ترش پژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. لا ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنوز د کوونکو او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړی درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت ترته بیانېږي. د درس په لړ کې به له استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنت وایستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرښتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. دا پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ور پوکي. هغه وخت بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه اطاعت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوم نو زه خاورو ته سجده نسم کولی. د ده دغه ناپرمانی ده ته دغه پایل ور ورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماینجنه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغه درختې څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطا ایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطا ایستي او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانی د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وایستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یو ځای شول. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی ته دوهم ځل لپاره سره یو ځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه یې عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو ویل لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بی بی هوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام له بی هوا نه سره د مکه معظمې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تیریدو سره د زیات کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قرآن کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد درته تشریح کړه چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. د اتم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، صفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورترغاړي وه.
موږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1022 څخه تر 1655 قمري کال پورې دوام درلود. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یې هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځانځانی او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډیر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراسانی په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره اړیکې ښه او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان همار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابو العباس صفات د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1022 هجری کال کې د زاب د رودخانه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوله او د مروان همار لشکر ماتو خوړه. مروان د غزای څخه شام او فلسطین ته وتښتیدی خو عباسیانو هغه تعقیب کړ. بالاخره هغه مصر ته ورسېدی او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوي لخوا، یعنې دغو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و، دغه په واسطه سره په قتل ورسېدی او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفاته په لاس ورغدی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک و. ابو العباس صفات د 1022 څخه تر 1650 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنې څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبدالله بن محمد صفاو و. د ډیرو وینو تویولو له امله دته د صفا لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکه او مدینه امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل یا هم قتل کړل. سلیمان د بصرې د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړل. لنډه دا چې صفا په خپل څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنی کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابو العباس صفا د امویان څخه واخیسته. د صفا دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنی یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل شو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړ خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یو ځنۍ سړی و. صفا لکه څنګه چې ما مخکې وویله د خپل څلور کلن دورې څخه وروسته په 1650 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې صفا مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه رالی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کشنسلو څخه لږ څه وروسته د ده د ترزوی یا هم د اکازوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه، لکه په تیر درس کې چې موږ ول ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه سو د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډېر خونړی جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی سو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمیر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پرې باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستي او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1058 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هو کې درنو زده کوونکو، له استاد مو واوریدل چې ابو جعفر منصور ولی ابو مسلم خراساني د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنی وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څیړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي کې هر څوک ولولي، نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یو انسان حافظه خراب سي نو حتمن ټول مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګرې کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډیر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډیر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، وایي هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه شکارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمدشاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایکرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابري دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابري، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټولو واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي او دوی ټول زموږ د هیواد د پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو دوه نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هیواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هیواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونی و. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکښې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روشانیانو د نازت مشری د بایزید انصاری د شیخ عبدالله انصاری د زوی په غاړه و. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل او د روشانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده یې نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون، خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناکه سو او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري چې زموږ د هیواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله یې په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل قوم مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړې مبارزې تر مرګه پورې چې کابو اتیا کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په اتلسمه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد سوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو او شمالي برخې د ماورالنهر شیبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم دېرش کلونو څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خبرونه تا غوږیست. د نهم ټولګي په درس کې مو واوریدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني يرغلونه په شاو تمبول شي او د نننني افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمينه برابر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو د ووم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پراتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علی السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او د نوح علی السلام سره د قوم برخورد څنګه وو. دا تمسن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید، او وخت تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه وو. د نهم سمس د کوونکی به د نن ورځې د درس په دوام پر راتلونکي خبرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول وو، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسی سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې دمه درسی سات تغواګیاست. په درس کې مو اوریدل چې د نیل سین په مصر او سودان کې د کرهنیز وزمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سین د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي، او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانز د کوونکی به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري، او دا حرکتونه د څه عمل ګرځي. خونکي به د اتم ټولګي زده کوونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي، او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کوونکي به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسی ساعت د افغان جنود د ذکر لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه د درسی ساعت خبرونې د پیل پلمړی اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګي لپاره خبريږي، او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګي لپاره. د درسی ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروي. د درسی ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسی ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسی ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو او د درسي ساعت اوریدونکو دا و د نن ورځې درسي ساعت. تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنوز د کوونکو د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي، او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
یارا